د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې په وی اونۍ کې باید له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو جزئیات په ډاګه شي. ولسمشر غنی د سولې د عالي شورا نوي مشران معرفي کړل. د ازادي راډیو پر یو ساعت خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربم په تخنیکی برخه کې امان امیرزای را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. مخکې تر هر څه خبرونه لرو، د افغانستان تر کورنیو خبرونو مخکې بیا له نوري څخه اورو چې نوري صاحب، په نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
په نړیوالو خبرونو کې مهم موضوع بیا هم د سوریې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره هغه اوربند چې امریکا او روسیه پرې موافقه کړې ده. اوس د مشق وایي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد هم دغه اوربند منلی دی. دغه ورځ په قرغیزستان کې د اسلامي دینی مدرسو په اړه د دې هیواد چارواکو ویلي چې هغه سرښوونکي او ښوونکي به تایید نه شي چې دوی د لوړو زده کړو دینی ډیپلومونه نه لري.
بله، مخکې تر دې چې دغه یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل وړاندې کړو، د افغانستان کورنۍ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول وستای. ولسمشر محمد اشرف غنی په رسمي توګه د سولې عالي شورا نوی مشر او تشکیل معرفي کړ. او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش ادارې مشر جان سوب کوای چې سیګار چمتو دی چې له افغان حکومت سره د فساد په مخنیوي کې همکاري زیاته کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول وستای او ویل چې دا موضوع به د دواړو هیوادونو ترمنځ باور نور هم زیات کړي. صلاح الدین ربانی نن په کابل کې د څلور اړخیزې غونډې د افتتاح په مراسمو کې وویل د مخکنی توافق له مخې باید د فبروري تر اخره له وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو زمینه برابره شي.
ما می خواهیم تا این گروه جزئیات گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و گروه های طالبان را پیش از پایان ماه فوریه طرح نماید.
ښاغلی ربانی زیاته کړه چې سوله یوازې د افغانانو هیله نه، بلکې د سیمې او نړۍ د ثبات لپاره یو مهم شرط هم بلل کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی په رسمي توګه د سولې عالي شورا نوی مشر او تشکیل معرفي کړ. پخوانی جهادي رهبر پیر سید احمد ګیلانی د دغه شورا د نوی مشر او د پخوانی ولسمشر دویم مرستیال محمد کریم خلیلی د هغه د ستر مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې شورا د غړو د معرفي کېدو په مراسمو کې وویل چې د سولې شورا نوی غړي به د سولې په ټینګښت کې رغنده رول ولوبوي. له بل پلوه د سولې د عالي شورا نوی مشر پیر سید احمد ګیلانی هم هیله څرګندوي چې دغه شورا به وتوانیږي چې د په هیواد کې د سولې لپاره د پام وړ ګامونه تر سره کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش ادارې مشر جان سوب کوای سیګار چمتو دی چې له افغان حکومت سره د فساد په مخنیوي کې همکاري زیاته کړي. جان سوب کو دا څرګندونې تیر ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د لیدنې پر مهال وکړې. د سیګار مشر په دغه لیدنه کې په تیرو څوارلسو کلونو کې له افغانستان سره د امریکا د مستقیمو او غیر مستقیمو مرستو او قراردادونو په اړه افغان ولسمشر ته معلومات ورکړل. ولسمشر محمد اشرف غنی د سیګار له فعالیتونو څخه د منن ترڅنګ ټینګار وکړ چې سیګار د افغانستان ته د کابل بانک د پانګې د بیرته سندو په برخه کې له افغان حکومت سره همکاري زیاته کړي. او د فاریاب سیمه چارواکي وای هغه 15 تنه دولتي کارکونکي بیرته خوش شول چې د وسلوالو طالبانو لخوا دوه میاشتې مخکې تښتول شوي وو. د فاریاب د والی ویان احمد جاوید بیدار ازادي راډیو ته وویل چې په دغو کسانو کې د پوهنې ریاست د نظارت برخې څلور غړي او د شرین تګاب ولسوالۍ د استیناف یو څارنوال شامل دی. ښاغلی بیدار وایي دغه کسان د قومي مشرانو په مرسته تیر ماښام پرته له کومې معاملې خوشي کړي دي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واوري.
د سوریې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې ولسمشر بشار الاسد هغه اوربند منلی چې د امریکا د متحدو ایالتونو او روسیې په منځګړیتوب رامنځته شوی، خو خبرداری ورکوي چې رژیم به پر نه عملي کولو غور وکړي که وسلوالې ډلې ورڅخه د خپلو سنګرونو د پیاوړي کولو لپاره کار واخلي. ټاکل شوی دغه اوربند به چې د اسلامي دولت سخت دریځي او له القاعده سره تړلې النصره جبهه نه دي پکې شامل، د فبروري د 28 نیمې شپې نافذ شي. د دغه اوربند پلان په اړه د خبرو د عالي کمیټې اندېښنو ته په پام سره د سوریې د اپوزیسیون لوی متدل یا منځلارې ډلې نن د دوهمې ورځې لپاره په ریاض کې غونډه کوي. د خبرو عالي کمیټې ویلي توافق کړی چې د اوربند ټینګېدو لپاره د نړیوالو هڅو ته مثبت ځواب ورکوي، خو د اپوزیسیون د هماهنګۍ ډلې ویلي چې د دغه اوربند په اړه ژمنه به یې شرطي وي، په دې معنی چې حکومتي ځواکونه باید محاصره پای ته ورسوي، د سوریې پر ملکي وګړو حملې بندې کړي، دمشق باید ټول بندیان خوشې کړي او د بشري مرستو رسولو لارې پرانیزي. هغه نړیواله څیړونکې ډله چې دنده لري په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د حملو عاملین په نښه کړي، اووه مهم ځایونه په نښه کړي چې د راتلونکې میاشت یې په اړه څیړنه پیلوي. د ملګرو ملتونو او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د ادارې د ګډ تحقیقاتي میکانیزم مشره ویرجینیا ګامبا په هغه راپور کې چې پرون یې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړ، وایي چې 15 قضیې په نښه کړي چې ممکن له کیمیاوي وسلو څخه استفاده پکې شوې وي، ټولې په ادلب ولایت پورې تړلې او د 2014 او 2015 کلونو ترمنځ پېښې شوې دي. د کیمیاوي وسلو د استعمال دوه نورې پېښې چې په اړه یې څېړنه کېږي د حلب ولایت په هما ښارګوټي او ماریا سیمې پورې تړلې دي. دا هغه سیمې دي چې د اسلامي دولت پر وسلوالو شک کېږي چې تیر میلادي کال په اګست میاشت کې به زهرجن ګاز استعمال کړی وي. ګامبا وویل پلټون کې هیله مند چې د مارچ د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې د پېښو وروستی لیست نهایي کړي چې کله دوی ژوره څېړنه پیلولی شي. د سوریې حکومت د کیمیاوي وسلو له کارولو انکار کوي، خو لویدیځ هیوادونه یې ګرم بولي. په تېره بیا دا حکومت له هلیکپټرو د کلورین او نورو زهرجنو بیرلي بمونو په غورځولو تورن دی. په قرغزستان کې د اسلامي دینی مدرسو د سرښوونکو په سلو کې له نوي زیات به یې په 2014 میلادي کال کې تایید نه شي، ځکه دوی د دینی لوړو زده کړو ډیپلوم نه لري. د قرغزستان د مذهبي چارو د تایید د کمیسیون مشر عبدالله اسران کلوف نن ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد د دینی مدرسو په سلو کې 2 سرښوونکي به د 2014 میلادي کال تصویب شوو سختو مقرراتو په اساس د تدریس اجازه له لاسه ورکړي. ارسان کلوف دغه راز وویل چې د دینی چارو دولتي کمیسیون به د قرغزستان لوی مفتی ته سپارښتنه وکړي چې د دینی مدرسو سرښوونکي چې د پوهنتون په سطحه یا هم د په رسمیت پیژندل شوو دینی پوهنځیو څخه د دینی زده کړو ډیپلومونه نه لري له کاره لرې کړي. د قرغزستان د یو سلو یو دینی مدرسو دوه اویاوی د تاییدي دو د پروسې لپاره چې سبا پیلېږي د خپلو ښوونکو نومونه ثبت کړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې څه شمېر ښوونکي به په دغه پروسه کې تایید نه شي. په ایران کې د سیامک نیمازی په نوم د یو بندي امریکایي سوداګر کورنۍ وایي چې هغه د ښو شرایطو لپاره د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب پیل کړی. دغه راز ورته له خپل مدافع وکیل سره د خبرو اجازه هم نه ده ورکړل شوې. نیمازی چې د ایران او امریکا دواړو تابعیت لري په 13 اکتوبر میاشت کې چې د خپل کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته تللی و، د ایران سپه پاسداران ګارډ ونیو. تر اوسه پورې ایراني چارواکو پر هغه لګول شوي تورونه نه دي اعلان کړي. د نیمازی مور ویلي چې زوی یې له تېرې شنبې راهیسې د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب پیل کړی چې دوی اندېښمن کړي دي. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر نن په کیف کې وویل چې د اوکراین په واکمن ائتلافي حکومت کې د سیاسي ګوندونو خپل منځي اختلافات باید د حکومت د هغو اصلاحاتو مخه ونیسي چې د منسک د تړون له مخې د عملي کېدو مسؤلیت لري. په کیف کې د اوکراین او د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره له خبرو وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې شتاینمایر وویل د منسک د تړون د عملي کولو لپاره پکار ده چې اساسي اقدامات وشي. هغه وویل روسیه باید د منسک د تړون د عملي کولو لپاره تیار شي. شتاینمایر وویل جرمني او فرانسه به د اصلاحاتو په برخه کې د اوکراین د هڅو ملاتړ وکړي، خو هیله کوي چې کیف د خپل اقتصاد له رغولو سره د مرستې او هم د منسک د تړون د عملي کولو لپاره دغو اصلاحاتو ته ادامه ورکړي. دا د افغانستان او نړۍ د د څو مهم خبرونه اوس هم په امر کې د افغانستان د څو خبرونو د هوا د حالاتو اټکل ته چې مرزی احمد ځای وړاندې کوي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سنتیګریډ په کچه اټکل شوی. په بدخشان کې به آسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه 0 او ټیټه منفي 14. په بامیان کې به آسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه منفي 1 او ټیټه منفي 5. په کابل کې به آسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه 21 او ټیټه 0. په کندهار کې به آسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه 21 او ټیټه 8. په هرات کې به هم آسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه 23 او ټیټه 2. په مزار شریف کې به آسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه 23 او ټیټه 9. او په جلال آباد کې به هم آسمان صاف وي، د تودوخه لوړ درجه 20 او ټیټه 11.
ازادي راډیو په منځني څپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هیله مند دی چې تر یوې اونۍ په لنډه موده کې به له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو جزئیات روښانه شي.
ما میخواهیم تا این گروه جزئیات گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و گروه های طالبان را پیش از پایان ماه فوریه طرح نماید.
په دې ترڅ کې د سولې د عالي شورا نوی مشر پیر سید احمد ګیلانی داسې ژمنه وکړه:
ان شاء الله چې موږ به کوشش کوو چې د سولې او آرامۍ لپاره چې دا نظام وکړی شي او ملت لپاره خدمت وکړي او استقرار آرامش راولي.
په دې یو ساعته خبري مجله کې به دا هم واورئ چې د ناټو سلاکاران له افغان ځواکونو د جګړې په ډګر کې د ستراتیژۍ پر بدلون ټینګار کوي او په خوست کې د کتاب لپاره بیل بازار جوړ شو.
مخکې کوم کتابونه چې مونږ اخیستل نو مختلفو ځایو ته وبسی تلل. اوس دلته چې د کتاب بازار په نوم کتاب پلورنځي فعال شوي دي، د ټول په یو ځای دی او په اسانه مونږ کولای شو چې کتابونه ترلاسه کړو.
د سولې د ټینګښت لپاره څلورمه څلور اړخیزه غونډه د افغانستان، پاکستان، امریکا او د چین د استازو په ګډون په کابل کې روانه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په پرانیستون کې وینا کې ل ګډون کوونکو غوښتل چې د رواني میلادي میاشتې تر پای ته رسیدو مخکې د طالبانو سره د سولې د خبرو جزئیات طرح کړي. ښاغلی ربانی همدارنګه په دې بهیر کې د پاکستان رول مهم وبله او په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر همکارۍ ټینګار وکړ. قسیم سولمل دغه غونډې ته ورغلی جزئیات یې راکوي.
افغان حکومت د سولې د ټینګښت لپاره د څلور اړخیزو ناستو جوړېدل مهم بولي او تاکید کوي چې د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې کار حساسو پړاوونو ته داخل سوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د سه‌شنبه پر ورځ د سولې په اړه د څلورمې څلور اړخیزې غونډې په پرانیست غونډه کې ویل چې تر اوسه په دغو ناستو کې ښه پرمختګونه سوي دي. ښاغلی ربانی د همغږۍ ډلې د کاري لایحې تصویبېدل، د لارې د نقشې برابرېدل او د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو لپاره د امکاناتو پر برابر ولو د ګډون کوونکو هیوادونو د نظر والی دغه پرمختګونو له مهمو بیلګو یاد کړل. نو موړی ویل چې افغان حکومت په دې برخه کې د لارې د نقشې لمخي د ګډون کوونکو هیوادونو عملی ګټور او پر وخت اقداماتو ته پته مده.
مطمئن هستم که بحث های امروزی ما به پیشرفت های نشست های قبلی
دیوی دردایم چې نننی بحثونه مو د مخکینی ناسو پر مختګونه زیاته وی. په ځنګړی توګه اسلام آباد کې د همژغی په دریمه ناسه کې چې کوم هوکړه وسوه، موږ غواړو چې دغه ډله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو جزئیات د فبروري میاشتې تر پای ته رسیدو مخکې طرح کړي.
ماه فبروري طرح نماید.
د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویل چې افغان حکومت دروان کړکیچ لپاره د وی سیاسي حل لارې د موندلو په هدف یو اربیا طالبان د سولې خبرو کې ګډون ته رابولي، خو په ورته وخت کې د هغو ډلو په وړاندې پر مبارزې ټینګار وکړ چې د په وینا تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. د څلور اړخیزو غونډو له درو مخکینیو څخه دوی په اسلام آباد او یوه په کابل کې جوړه سوې وه. د څلور اړخیزې غونډې په درېیمه ناسته کې ګډون کوونکو هیوادونو سولې ته د رسېدو لپاره د لارې نقشه جوړه او د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د ځای او نیټې د ټاکلو لپاره هڅې پیل کړې. د دغه لړۍ په درېیمه ناسته کې د ګډون کوونکو هیوادونو استازو دا هم ویل چې د روان میلادي میاشتې تر اخره به له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه مشخصه سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د همغږۍ په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې همدارنګه ویل چې د ګډون کوونکو هیوادونو ګډ کار او اقدامات به په سیمه کې د سولې ټینګښت او له تروریزم سره مبارزې په برخه کې مرسته وکړي. ښاغلی ربانی په دغه پروسه کې د پاکستان ونډه وستایل او هغه د سولې د هڅو د بریا لپاره ګټور وبلله.
نقش همسایه ما پاکستان در موفقیت تلاش های مشترک ما اساسی
دوی زموږ د ګاونډي پاکستان ونډه زموږ د ګډو هڅو په بریا کې ډېر اساسي او مهمه ده. هیله ده په دغه ناسته کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د افغانستان او پاکستان د عالمانو پر ژر اقداماتو توافق وسي. له دې مخکې ګڼو افغان چارواکو، جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو په وار وار پر پاکستان انتقادونه کړي او دغه هیواد په افغانستان کې د تروریستي ډلو لوی ملاتړ یاد کړی دی. که څه هم تر اوسه د څلورمې څلور اړخیزې غونډې نتیجه نه ده روښانه، خو تمه کېږي چې د بهرنیو چارو وزارت به د دغې ناستې د لاسته راوړنو په اړه له ګډون کوونکو هیوادونو سره یوه ګډه اعلامیه خپره کړي.
په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه کوي او په دې غونډه کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره د زمینی پر برابرولو خبرې کیږي. په دې غونډې په اړه مو د افغانستان بهرنیو چارو د وزیر څرګندونه واورېده. په راپور کې چې د دې غونډې په پرانیستون کې وینا کوي نن وکړي د ازادي راډیو اوریدونکو کولای شي چې د سولې د خبرو په اړه موږ ته زنګ ووهي. زموږ د ټلیفون شمیرې د 0909 203 1540 او بل شمیره د 0908 8222 555 د شمیر بیا ورسته بیا هم تکراروم، خو اوس په هم د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې سره واورو د سولې د خبرو پاړه چې په کابل کې د ازادي رادیو همکارانو د خبري راغونډې کړي.
فهم د لغمان اوسیدونکي ما دا کم ګټه نه لري، د له خاطر چې 200 د پیسو له وکولا به هیڅ ګټه ونه کو، غیر طالبان خپل امنیت نورم دوام ورکي، زیاتیږي هیڅ ګټه نه کوي. دوی باید داسې کار رامن سکی چې څولا باید صحیح تر اخر هغه شي، دا څنګه چې 200 غواړي واخوا ته دوی طالبان خپل امنیت دوام ورکي ډیریږي.
د رسول کې باید اخلاص او صداقت د دوه طرفه د موږ د حکومت یا د پاکستان د ارڅوکسي په کې اخلاص باید پکې وي، او که اخلاص نه وي د غلار د موږ نه به تو طرفه سیاست باید پکې ونه خو دي درسي د موږ د ارزو ته د حکومت سپد کې اخلاص باندې پکې منډه وي، صداقت له کوزل د وطن لري سي اتفاق او اتحاد ورورولي په فضا کې ټول افغانان ژوند کوي.
ګټ په یو وخت کې لري چې موږ په دانا سره باندې نه پوي شو، موږ د خبره یعنی که خپل کو خو موږ باید د خبرې د ځان په ګټه مي کدا خبره موږ خو خیره تنور خو زګمان کوم سپدی څه فائدہ بنو خلاص د بل چا خبر دی خلی د موږ دی بس کرازو موګه
کیم سانګر می اوسیدین کده افغانستان ما دا اصله فائدہ نه لري، دا ډیر د سیناست وشو ډیر مشران د اغل ډیر جرګي وشي ډیر د موږ مشران د صلح په خاطر بلان الدین ربانی د صلح شورا رئیس او ټول عمر ارمانونه صلح هوا ماګه می انتیاری راغې د صلح په خاطر په خپل کور کې انتیار
دا سجی رټو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې مو له طالبانو سره د سولې د خبرو پاړه اوریدل. له کابله د سیاسي چارو څېړونکی کبیر رنجبر دغه اوس په ټلیفون را سره دی. رنجبر صاحب، خبرونې ته شراخلی، مخکې مو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی څرګندونې واورېدې په راپور کې. صلاح الدین ربانی د پاکستان مرستې ته یو ډول خوشبین ښکارېده، څه فکر کوي؟ آیا پاکستان کوم ژمنې له افغانستان سره کړې دي او که نه د دې خبرو هدف بل څه دی؟ بلې،
د دې باندې د خپل احترامات سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. فکر کوم چې دغه خوشبینی تقریبا اوس عامه شوې ده، او تقریبا ټول ولس یو هیله لري چې دغه مذاکرات دغه ناستې یو پایله ولري. ټول جنګ خسته شوي دي، اسان دغه او سره اوسی چاته نه ده پاتې، نه دنیا ته د افغانستان خلکو ته چې دغه لړۍ ادامه پیدا کړي. د لمر لپاره دا خوشبینی فقط یا هغه خوشبینی ده چې احساس د ټول وطن د انعکاس ورکوي، مګر دا چې پاکستان به واقعا صداقت وښي او اراده به د دوی کړي چې مرسته وکړي، دا نو په عمل کې معلومېږي. موږ خو دولان قطعا دا نشو کولی چې پیشګیری وکړو د دوی به او هم تجارب پاکستان خاطر
بله. رنجبر صاحب، د افغانستان خوشبینی نسبتا زیات نه معلومیږي، ځکه چې طالبانو تر اوسه پورې هیڅ ډول عکس العمل نه دی څرګند کړی.
زه فکر کوم چې دا دوی ته معلومه ده، ولې موږ خو په داخل د دې موضوعاتو کې نه یاستو. د ډېر خواشي نه یم چې دوی د لارې نقشه یې هم چې په درېمه میاشت ناسته کې ګویا دوی پرې تفاهم ته ورسېدل، دا یې راونه ویشته پریشوي که نه تلله. له هغې له خاطره ممکن دا خوشبینی د دوی یو اساس بنیاد ولري چې دوی ور په داخل د موضوعاتو کې وارد کړي. لیکن خاطر از په دې باندې ډیر احتیاطانه تبصره کوم چې دا خار می خراب نه کړي. موږ بل هیڅ جواب نه لرو، یعنی دې چې د امر هیله ولري چې بل اخر دې ناس له لارې کې تفاهم لارې د مذاکرات لارې نه دا افغانستان خاتمه پیدا کړي، چې طالبان هم وزیر کې دی هغه ځوان او دا د دې په شان موږ د کلمو نه او کړو امنیت ته ملامتی او خود خلکو پاکستانیانو ته هم حتی ملامتی وي چې پاکستان خلک دي د سیمې دي لکه موږ په عذاب دي چې د اقتصاد کې چین په خاطر دلته دغه لوی قوتونه به هم حداقل په دغه ارتباط مرسته وکړي. نو د دوی دغه چې دوی ستونزمن دي حتماً یو اساس او بنیاد لري د داخلي مذاکرات کې.
بله رنجبر صاحب، په ورته وخت کې د سولې دالی شورا نوی مشران وټاکل شول، څه فکر کوي دغه به څومره مؤثره وي د دې سولې د خبرو په برخه کې، ځکه چې دوی به نوی تجربه لري؟
د دې کوم چې دا اصل یو نمایشي حرکت دی. نه پخوا شورا د عالي شورا کومه اډیزه درلوده یا کنکش درلوده، او مخصوصا اوس د دې په وایم چې دا رسالت او هغه دند د دې عالي شورا د سولې پای ته ورسیده. له دې لپاره چې هغه شورا جوړ شوی و، له همدې لپاره د رباني مشرانو دي دې کوم چې کولای شي دا فلاوري سره د دې مشرانو سره یو لار د تفاهم او مذاکرې پیدا کړي، او دې ته بلنه ورکړي چې دې د بدل خاتمه ورکړي او یو جوړ جاری ته ورسیږي. دې کار چې دې پاتې راغلي ناکام او هغه هم له پخوا موږ دې چې دې دا کار نشي کولای، او دا یو قانونمند مسله وایي. دې لپاره چې طالبان اخلاق نه لري او هغه د پاکستان په منګولو کې دي، او موږ په دې اخره دي نتیجې ته ورسېدو، او اشرفغني هم علنا دا اعلان وکړ چې طرف دې موږ پاکستان دی، او اوس دې هم تقریبا په دې باندې مور دي تایید کړي چې د باندې دي چې دا چتر هو اخلي چې دې ته آماده دي چې طالبانو هغه مشران موږ سره مذاکرې نه سکیلي، او هغه دې خوشاله نه چې دې کپې کې چې صداقت ولري چې دې دې کڅوک لړی د ادامه لري په سلګونو میلیارد افغان ډالر دی مصرف کړی.
بله
په څنګه لا سلامونه نه درلودل، مخصوصا اوس چې دغه کار د دولتونو ده، اوس دا کار د شورا نه ده.
بله
نو په پلاو شو رسول چې هغه د مذاکرات په پلاو ده، او کوم چې دی د نو څوک کولای.
بله
چې د دولتونو په نه د تاسو ارشي د ناس چې کیږي.
بله
په ټوله باندې دا فشار راځي چې خپله متخصصین
بلې رنجبر صاحب مننه. د سیاسي چارو څلونکو کبیر رنجبر و چې له کابل په ټلیفون را سره و، د ټلیفون لاین یو څه خراب و، بخښنه غواړو. لدی عمله تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته زنګ ووهی او د سولې د خبرو په اړه خپل نظر د ازادي رادیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. په خبرتیا پسې ستاسو ټلیفونونه اخلو.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
ازادي راډیو په منځني سپد 12/8 په ټول افغانستان کې اوریز. موږ د ټلیفون شمیرې د 0992235540، بل شمیرې د 0892255. یو اوریدونکو په د ټلیفون په کرښه را سره دی. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې
والا سلام و احترام تاسو اوریدونکو ته علیکم عبدالمنان د خېخند کابل قرباونه تمه نظر ورته پاکستان دغه په نوم مسافر د څنګه په خاطر یعنی و څه چې وڅرو کی یعنی دا نه ممکن ده په خاطر دې چې چیرې مسافر افغانستان خلکو لري څه پاکستان باندې اسلامي کانفرنس په پاکستان باندې فشار راوړي چې پاکستان د مسلمان کوشنه له خوا د خپل ملت قرباني مزګور یا امریکا هم دا وایي چې رولته جنگ د جګړې ده، او نه دا موږ د دې لپاره رولته پاتې یو. طالبان هم چې دې لپاره افغانان وو شهیدان وو رانه کوو رولته خارجان وو.
بله
دا ډېر خبره وره د پاکستان او امریکا.
بله مننه ستاسو نظر. بله مننه کو ستاسو نظر وخت شو دې خطر چې نور اوریدون کوم په لاین کې ماتل دي هله کو چې په لاندو باندې خپل نظر بیان کړی. بله مهرباني وکړئ دا ازادي رادیو یو ساعته خبری مجله ده. بله مهرباني
وکړئ.
بله مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده تاسو په لاین کې یست. تاسو په لاین کې یست ازادي رادیو ده یو ساعته خبری مجله خپل نظر بیان کړئ لطفا د سولې په باره کې.
زما نظر دغه دی چې دغه سوله خو په دا رقم باندې نه راځي، لکه دوی چې وایي چې دا به نوي مشران یې اوس بېرته ورته تبدیل کړي، چې هغه مشران وایي زه هم ښه به وایي چې د دوی سر ته ورسېدلی.
بله مننه، ستاسو نظر مو هم واخیست. یو بل اوریدونکی هم په ټلیفون را سره دی، تخنیکی همکار امان امیرزا اشاره را ته کوي چې د دې اوریدونکو ټلیفون قطع شوی دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوري. بیا هم د سولې په اړه یو مطلب لرو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سولې اکبر جهاد وباله او ویل چې د سولې ټینګښ د ولس او دولت ستره هیله ده. شاغلی غنی نن د سولې د عالی شورا د نوي رهبرۍ او تشکیل د معرفي کېدو په مراسمو کې وویل چې د سولې د ټینګښ په برخه کې باید څوک د حکومت پر ادارې شک ونه کړي. د سولې عالی شورا نوي مشر پیر سید احمد ګیلانی هم ژمنه وکړه چې تر خپلې وسې به د سولې د ټینګښ لپاره هڅې کوي. تفصیل له کابله د اسدالله الدین په راپور کې.
له طالبانو سره د افغان حکومت د مخامخ خبرو په درشل کې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې عالی شورا نوی مشر او د رهبری پلاوی غړي په رسمي توګه معرفي کړل. محمد اشرف غنی وویل چې د سولې لپاره باید هر اړخیز هڅې وشي او د سولې شورا نوی غړو ته یې هم سپارښتنه وکړه چې په پوره خپلواکۍ سره خپلې چارې مخته بوزي. ښاغلی غنی د سه شنبې په ورځ د سولې عالی شورا د نوي تشکیل د معرفي کېدو په غونډه کې وویل چې د هیچا زور ته نه تسلیمیږي او مخالفین باید له موجوده فرصت نه په استفادې د سولې خبرو ته حاضر شي.
امروز بزرگای جهاد ما
نن سمونګ د جهاد مشران د جهاد یو بل پړاو پیلوي چې هغه اکبر جهاد دی. د سولې عالی شورا او نوې رهبری ته یې بشپړ ډاډ ورکوم چې تاسو به په خپلواکۍ سره خپل کارونه مخته وړئ او حکومتي چارواکي او د ملي امنیت شورا به تاسو سره تل مشورې کوي. تاسو یې چې سولې ته دوه برابر عزت ورکوي.
پیر سید احمد ګیلانی د سولې عالی شورا د نوې مشر او کریم خلیلی د سر مرستیال په توګه ټاکل شوی. د غراز حاجی دین محمد، حبیبه سرابی، عبدالخبیر، عطا الرحمن سلیم او عبدالکریم خدام هم دغه شورا نور مرستیالان دي. دغه شورا ته محمد ایوب رفیقی د دارالانشاد مشر او فرهاد الله فرهاد او بشیر فاروق د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی دي. عبدالحکیم مجاهد، عطا الله لودین، محمد اسماعیل قاسمیار، صدیقه بلخی او حسینه صافی بیا د سولې شورا د سلاکارانو په توګه ټاکل شوې دي. د سولې نوې شورا 50 غړي لري او ولسمشر وویل چې د پخوانی شورا هغه غړي هم په دې کې شامل دي چې په تیرو دوه کلونو کې د سولې شورا په غونډو کې منظم ګډون کړی دی. په همدې حال کې د سولې عالی شورا نوی مشر پیر سید احمد ګیلانی ډاډ څرګند کړ چې ورسپارل شوې دنده به په بریالیتوب سره مخ ته وړي.
د جهاد توره واخیست او خپل استقلال، ازادي او د دین او د وطن حکم دا د افتخار ځای دی. اوس ان شاء الله چې موږ به کوشش کوو چې د صلح، د استقرار او آرامۍ لپاره چې دا نظام وکړی شي او ملت لپاره خدمت وکړي او استقرار آرامش راولي.
افغان حکومت په داسې حال کې د سولې عالی شورا تشکیل نه وای کړ چې د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو په ملګرتیا یې داسې هڅې پیل کړي چې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله بیا وویل چې د سولې د هڅو د بریالیتوب یو راز په دې کې دی چې د سیمې او نړۍ هیوادونه یې ملاتړ کوي.
په افغانستان کې د سولې ټینګښت نه یوازې دا چې د افغانانو ملاتړ له ځان سره لري، بلکې د نړیوالې ټولنې ملاتړ هم لري. موږ هم له هغو هیوادونو مننه کوو چې په دې پروسه کې له موږ سره صادقانه همکاري کوي.
د سولې عالی شورا پر پخواني جوړښت مخکې انتقادونه موجود وو او په دې وروستیو کې نړیوالو مرسته کوونکو پر دې شورا خپلې مرستې هم بندې کړې.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر نن په کابل کې د سولې د عالی شورا نوی مشران وټاکل. پیر سید احمد ګیلانی د دې شورا مشر تعین شو. په ټویټر کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله لیکلی دی چې د هیله من دی چې د سولې د خبرو لپاره چې له طالبانو سره مخامخ کیږي نیټه وټاکل شي.
ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکړم په دښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
په لاس کې.
ازادي رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
دا ازادي راډیو دا یو ساته خبری مجله په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 خبري شي. دا ازادي راډیو پر روانه خبری مجله کې به وړاندې په نړیوالو موضوعاتو کې واوري چې ټاکل شوی ده. د امریکا د دفاع وزارت خپل هغه پلان چې غواړي ګوانتنامو زندان وتړي نن کانګرس ته وړاندې کړي. د افغانستان په اړه هم په روانه یو ساعته خبری مجله کې ګڼ مطالب لرو. تر خبرونو وروسته به د دې خبری مجله مطالب تاسو ته معرفي کړم. 4:30 د لنډ خبرونو له نوریاس نوري څخه.
د سولې څلور اړخیزه کمیټه نن په کابل کې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د څرنګوالي په اړه خبرې کوي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني غونډې ته په پرانیستونکې وینا کې وویل چې د سولې خبرې حساس پړاو ته رسیدلې او هیله کوي چې دا کمیټه د رواني میلادي میاشتې تر پایه چې ورته شپږ ورځې پاتې دي له طالبانو سره د خبرو یوه طرحه وړاندې کړي. په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه افغان ولسمشر اشرف غنی نن په رسمي توګه د سولې د عالي شورا نوی مشر او تشکیل معرفي کړ. پخوانی جهادي مشر پیر سید احمد ګیلانی د دې شورا د نوی مشر او د پخوانی ولسمشر دوهم مرستیال محمد کریم خلیلی د هغه د ستر مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 داعشیان وژل شوي او نور ټپیان دي. د ننګرهار دی ولی ویان عطا الله خوګیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سخت دریځې 13 ناوخته په چین ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د فاریاب سیمه ایي چارواکي وایي هغه 15 تنه دولتي کارکوونکي بیرته خوشې شول چې د وسلوالو طالبانو لخوا 2 میاشتې وړاندې تښتول شوي وو. د اذربایجان ولسمشر الهام علیف له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره نن په تهران کې د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. د دواړو ګاونډیو هیوادونو چارواکو د ترانسپورټ، یو بل ته د برېښنا، د انتقال، روغتیا، طبي علومو، د ګمرکي مقرراتو او د تیلو او طبي ګازو د سوداګرۍ په اړه د همکارۍ یول سندونه لاسلیک کړل. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې ولسمشر بشار الاسد هغه اوربن منلی چې د امریکا د متحدو ایالتونو او روسیې په منځګړیتوب رامنځته شوی، خو خبرداری ورکوي چې رژیم به پر نه عملي کولو غور وکړي که وسلوالې ډلې ورڅخه د خپلو سنګرونو د پیاوړي کولو لپاره کار واخلي. هغه نړیواله څېړونکي ډله چې دنده لري په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د حملو عاملین په نښه کړي و مهم ځایونه په نښه کړي چې راتلونکي میاشت به یې په اړه څېړنه پیلوي. په قرغزستان کې د اسلامي دیني مدرسو د سرښوونکو په سلو کې له نوي زیات به په 2014 میلادي کال کې تایید نشي ځکه دوی د دیني لوړو زده کړو ډیپلومونه نه لري. په ایران کې د سیامک نمازی په نوم د یو بندي امریکایي سوداګر کورنۍ وایي چې هغه د ښو شرایطو لپاره د ډوډۍ نه خوړلو احتساب پیل کړی دی. او اوس هم پام وکړئ مرزیه احمد زی ته چې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له دو بریاو سره سره بیا هم په آسیا جملو بوکي له لوبېدو پاتې شو. تیر ورځ افغان لوبډلې په خپل وروستۍ لوبه کې په ستر توپیر هانګ کانګ لوبډلې ته د شپږ شپېته منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. خو دا چې د ګروپ بل ټیم متحده عربي اماراتو هم خپل وروستۍ لوبه په زیات توپیر له عمان وګټله، نو په جام کې د افغانستان د پاتې کېدو امکانات ختم شول. په وروستۍ دغه سیالۍ کې افغان لوبغاړي محمد نبی عیسا خیل د سیالي لوبډلې سلور لوبغاړي وسوځول او د توپ وهنې په ډګر کې بیا نجیب الله زدران تر ټولو ډېرې شپېته ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. افغان لوبډله راتلونکي میاشت بیا د نړیوال جام په اصلي سیالۍ کې د ګډون لپاره له عمان، هانګ کانګ، زیمبابوې او سکاټلند سره لوبې ترسره کوي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې نن هغه شمیر لوبغاړو ته چې د جنوبي آسیا په سیالۍ کې مډالونه واخیستل ساين لیکونه ورکړل. د دغه کمیټې بیان احسان نیرو نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو د جنوبي آسیا سیالۍ کې په درې کټګوریو کې د سرو زرو، سپینو زرو او برنزو مډالونه واخیستل او په څلورم ردیف کې ځای لري. د جنوبي آسیا د سیالۍ 12 پړاو په هندوستان کې ترسره شو. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون مشر وایي چې د افغان انجنونو د بایسکل ځغلونې ټیم سکال د سولې د نوبل جایزې ته کاندید شوی دی. د بایسکل ځغلونې فدراسیون مشر عبدالصادق صدیقی نن ازادي رادیو ته وویل تمه ده چې سکال د انجنونو د بایسکل ځغلونې ټیم دغه جایزه وګټي. نوموړی وایي چې د افغان ټیم د سولې د نوبل نړیواله جایزه وګټي نو یو میلیون امریکایي ډالر هم ورکول کیږي. د سوبل د نوبل جایزه د ناروې هیواد لخوا هغه کسانو ته ورکول کیږي چې د سولې په برخه کې کار کړی وي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځني څپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې تمه ده د امریکا دفاع وزارت د ګوانتنامو زندان د بندولو لپاره نن کانګرس خپل پلان وړاندې کړي. بیا به واوري چې د ناتو سلاکاران غواړي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه پر طالبانو تعرض زیات کړي. د پکتیاوالی په نوې لمریز کال کې د یو شمیر مهمو پروژو شمنه له پکتیاوالو سره کوي.
د سروي خلو بند جوړول دي، د مشنبو بند دی، د سر په څنګ کې د زورو ګردي زورمت سرک جوړول دي، د ځاځیو درې بند سرک دی، د سیاست کرم عبدالله جي بند سرک دی.
د لغمان والی بیا د اداري فساد په برخه کې د یو لړ هڅو یادونه کوي.
شپاړه سو وش په تجربه مځکه مش په دغه دوه هفتو کې د غصب څخه خلاص کړل.
په خوست کې د کتاب لپاره ځانګړی بازار جوړ شوی.
مخکې کوم کتابونه چې مونږ اخیستل نو مختلف ځایو ته وبسیتل. اوس دلته چې د کتاب بازار په نوم کتاب پلورنځي فعال شوی دی، د ټول یو ځای دی او په اسانه مونږ کولای شو چې کتابونه ترلاسه کړو.
اساسي رادو ته ستاسو دره رسیدلو سمیسون په باره کې یو یادونه کوم چې تخنیکی ستونزې لرو. دغه تخنیکی ستونزې نه د هواره شوي، نو ځکه په روانه خبری مجله کې ازادي رادو ته ستاسو را رسیدلې سمیسونه چې نه دره رسیدلې نشول وستلې. ټاکل شوی چې د امریکا د دفاع وزارت د ګوانتنامو زندان د بندولو په اړه خپل پلان نن کانګرس ته وړاندې کړي. امریکایي چارواکي وایي د ګوانتنامو زندان به په متحده ایالاتو کې په 14 مختلفو سیمو کې ساتل کیږي. رضوان مراد په دې اړه د اسوسییټډ پریس اژانس په استناد راپور لري.
د متحده ایالاتو دفاع وزارت وایي د ګوانتنامو زندان د تړلو په امریکا کې د هغې د زندانیانو د ځای پر ځای کولو لپاره 415 میلیون ډالر ته اړتیا ده. ټاکل شوی ده چې پینتاګون د ګوانتنامو د تړلو په اړه خپل پلان چې ډېر جزئیات یې لا نه دي روښانه نن کانګرس ته وړاندې کړي. که چېرته کانګرس د دفاع د وزارت پلان تصویب کړي، نو د ګوانتنامو زندان 65 زندانیان به په متحده ایالاتو کې 14 مختلفو بندیخانو کې ساتل کیږي. خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا دا چې د ګوانتنامو د زندان د تړلو په اړه پینتاګون زیات جزئیات نه دي په ډاګه کړي، نو دا به د کانګرس د هغو غړو دریځ نور هم پیاوړی کړي چې د دې زندان له تړلو او د زندانیانو له انتقال سره مخالفت لري. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د امریکا د دفاع وزارت پلان لري چې د ګوانتنامو زندانیان په کلوراډو ایالت کې شپږو زندانونو، کانساس او ساوت کارولینا کې یو شمېر زندانونو او ځینې بندیان یو شمېر پوځي اډو ته انتقال کړي. په همدې حال کې ځینو امریکایي چارواکو ویلي که چېرته دفاع وزارت غواړي چې ګوانتنامو پوځي اډه د زندان په توګه په خپل حال وساتي، نو دا کار هم 225 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. په ګوانتنامو زندان کې دا مهال یو نوی زندانیان دی چې 1955 میلادي کال کې انتقال شي. ولسمشر بارک اوباما د جمهوري ریاست لپاره په خپلو انتخاباتي مبارزو کې په وار وار ژمنه کړې وه چې ګوانتنامو زندان به وتړي. واک ته د بارک اوباما د رسیدو پر مهال په ګوانتنامو زندان کې 250 زندانیانو چې پر امریکا د سپتمبر د 11 له بریدونو وروسته له تروریسم سره د تړاو په تور نیول شوي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ناتو سلاکاران غواړي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د خپلو پوستو پر ساتلو د زیات وخت تیرولو پر ځای پر طالبانو تعرض زیات کړي. ناتو وایي چې په ستراتیژۍ کې دا بدلون به افغان ځواکونو ته توان ورکړي چې په دې هیواد کې د روان تشدد اندازه راکم کړي. نور جزئیات د فرشتي جلال زی پر راپور کې.
ناتو تړون وایي چې د روان دوبی لپاره د دوی د ماموریت اصلي هدف پر امنیتي پوستو د افغان ځواکونو د اتکا کمول دي. داسې ګڼل کیږي چې وسلوال طالبان شای په دوبی کې جګړې ته لا شدت ورکړي. ناتو غواړي چې په دوبی کې د جګړې له شدت سره د افغان ځواکونو په ستراتیژي کې بدلون راشي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ناتړ ماموریت ویاند جنرال ولسن شوفنر رویټرز خبري اژانس ته ویلي په پوستو کې زیات شمېر عسكر پراته دي. یو افغانی پوځي خبره ده چې کله چې د هر ځای دفاع کوي د یو ځای دفاع هم نسی کولای. دا خبره د افغانستان د امنیتي ځواکونو له وضعیت سره ښه برابر ده. د ناتو ځواکونو د دې ستراتیژۍ د عملي کېدو نقشې لورای لیدل کیږي. افغان امنیتي ځواکونو تیر اونۍ د هلمند په زیاتو هغو سیمو کې چې جګړه وه خپلې پوستې پرې شوې. افغان چارواکو وویل چې د حرکت به موقع ورکړي چې د وسلوالو پر پناه ځایونو حمله زیات کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د ځمکنیو قواو قومندان جنرال مراد علي مراد ویلي موږ پریکړه کړې چې خپل عسکر له دفاعي حالت راوباسو او پراتلونکو میاشتو کې د تعرضي موقعیت د خپلولو لپاره تیار کړو. جنرال مراد ویلي زموږ ځواکونه تر شدیدو تمرینونو لاندې دي او د پسرلنیو عملیاتو لپاره د ښې تیاری لپاره یې په وسلو هم تجهیزو. مراد علي مراد پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو سخت شمیره تیر کړ.
تمام قلوردوهای ما برشان هدایت
ټول قلوردوګانو ته د تیاری او هدایت ورکړل شوې ده او ټول امنیتی او دفاعي ځواکونه د تیر کال فعالیتونو سره په توپیر د دې فصل له تجربو ګټه اخلي او د هغو کسانو نه بدولو هڅه بکوي چې د افغانانو پر ارزښتونو باندې باور نه لري
معتقد نیستن بر ارزښایشان
امنیتی پوسټه وسلوالو ډلو ته د حمله کولو لپاره یو څرګند هدف ورکوي خو د پوسټو ساتنه تر ګرځنده عملیاتو آسان کار دی ځکه د ګرځنده عملیاتو لپاره لوجستیکی او هوایی ملاتړ پکار وي او د افغانستان پوت داسې محدود امکانات لري د ناتو ویان جنرال شوفنر ویلی چې په افغانستان کې د امنیتی ځواکونو د ستراتیژي د بدلون لپاره سیاسي مسایل هم ستونزې پېښولای شي د جنرال شوفنر په وینا کچېری د مسالې ته د یو کلی د مشریه د سیمه ایزو پولیسو د قومندان له نظر وکتل شنو په هر کلی کې د امکان تر هدا زیاتو پوسټو تارتیا ده د دې عمله د افغان پوز چې غواړي پوسټې کم کړي او د کلیو د خلکو ترمنځ چې زیاتې پوسټې غواړي متضاد د ریزونه موجود دي د کابل په جنوب کې د افغانستان د ملي اردو وکندک پوسټې چولي چې د کابل شهر او لوګر ترمنځ د پروتو غرونو امنیت ونیسي د دې کندک مشر محمد ریا خورم رويټرز ته ویلي چې د دوی تر 500 زیات اسکر په پوسټو کې پراته دي او یو کوچنی دلګي چې درنې وسلې لري ګرځنده عملیات کوي خو خورم ویلي موږ باید د طالبانو د مخنیوي لپاره پوسټې ولرو که موږ له پوسټو ووتو هغه سیمه طالبان نیسي
د افغانستان ولسمشر به ډیر ژر د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوروي کمیټې د کار دوام په اړه تقنینی فرمان توشیح کړي اجرایی ریاست د دې مطلب په څرګندولو سره وایي چې د دې فرمان متن د کابینې له لوري نهایي شوی او حکومت د غوروي کمیټې د کار دوام ته ژمن دی په دې اړه له کابل د ازادي راډیو خبریال ناجیه صافی راپور لري
افغان چارواکي ټینګار کوي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو غوروي کمیټه به ډیر ژر خپل کارونه له سره پیل کړي اجرایی ریاست وایي چې د دې کمیټې د کارونو دوام پاړه د تقنینی فرمان متن له نهایي کېدو وروسته د توشیح لپاره ولسمشر غنی ته استول شوی د دغه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سې شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په نږدې ورځو کې به دا فرمان توشیح شي
دا مسله د کابینې په غونډه کې تقریبا لس ورځې مخکې فیصله شوې و د دغه فرمان په موادو باندې کار شوی متن یې ورستی شوی او تمه ده چې ولسمشر په نږدې ورځو کې دا فرمان لاسلیک کړي تر څو د غوروي کمیټې کارونه دوام وکړي
تمه ده چې دا طرحه د ملي شورا له رخصتۍ وروسته ولسی جرګې ته واستول شي افغان چارواکي په داسې حال کې د دغه فرمان د ژر توشیح کېدو خبره کوي چې د غوروي کمیټې یو شمېر غړي په خپلو تازه څرګندونو کې خبرداري ورکړې چې په دې کمیټې کې د کار دوام به تحریم کړي خو د غوروي کمیټې یو شمېر نورو غړیو بیا د خپل کار په دوام ټینګار کړی او له حکومت څخه غواړي چې ډېر ژر دا فرمان صادر کړي د دې کمیټې مرستیال محمد نعیم ایوب زاده وایي چې د شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدو لپاره د انتخاباتو په نظام کې بنسټیزو اصلاحاتو ته اړتیا ده
خو هر څه تر فرمان صادر کړن
باید هر څومره چې جرم کان لري فرمان صادر شي مونږ ډیر وخت له لاس اور کړای نور هیڅ څه به مونږ او حکومت ته د توجه وړ نه وي چې په دې برخه کې ځنډ وشي زمونږ کارونه له 50% څخه ډیر بشپړ شوي او 50% نور د حکومت لوري د حقوقي موانعو په لری کې دوه سره بشپړیږي
د غوروي کمیټې دند لري تر څو د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو له 300 پوسټونو څخه یو وشتنه د انتخاباتو خپلواک کمیسون او 15 نور د انتخاباتي شکایتونو کمیسون لپاره ولسمشر ته ماری فکری خغلی یوب زاده ویل چې د دوی د کارونو لمړی مرحله بشپړه شوه او یو شمیر غوښتنلیکونه هم راټول شوه چې د غوروي کمیټې د کار له پیل وروسته به د غوښتنلیکونه ارزیابي کوي د افغانستان د انتخاباتي اصلاح پروسه په داسې حال کې لستونزو سره مخ شوې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو نیټه د راتلونکي کال د میزان سلرويشته اعلان کړی ده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د ماښام له وو د سهار تر وو پوري بیا آشنا رادیو په منځني صف دوله شپږنه په ټول افغانستان کې اوریدل شي د ازادي رادیو روانه یو ساعت خبري مجله اوري پکتیا ته مخه کوي د پکتیا چارواکي په دغه ولایت کې د یو لړ مهمو پروژو د پلي کېدو ژمنه کوي او دوی وایي چې دغه پروژې به د راتلونکي شمسی کال په ترڅ کې په ځینې په پیل شي او د ځینو کارونو به بشپړ شي لکه ګردې سره ساجرړو خبريال داود تپان راپور لري
دا پکتیا والی قومونو ولایتي شورا او مدني ټولنو ته د یوې معلوماتي غونډې په ترڅ کې وویل چې د روان 1395 لمریز کال په اوږدو کې به په دې ولایت کې لسګونه لوی او وړې پروژې پیل او پلي کړي. والی نصرت الله ارسلا وویل په دغو پروژو کې د پکتیا د ولسونو د غوښتنې پر اساس هغه لوی پروژې شاملې دي چې په متواتر ډول یې خلک د ولایتي او مرکزي ادارې څخه د جوړېدو او چارو پیل کېدو غوښتنې کوي.
دې سره په څنګ کې د زورو ګردي زورمت سړک جوړول دي، د ځاځیو درې بنده سړک ته همداسې ستکرم عبدالله جي مګل سړک ته دغه پروژې په دغه کال کې پیلېږي. په غټه کچه باندې د باغداري او مالداري پروژې چې دي هغه سره په څنګ کې پیلېږي. د معارف د مکتبونو خبره مو کړله او داسې نورې پروژې دي چې انشاءالله معلومات به په وروسته وخت کې سره شریک مده سي په همدغه اندازه کې چې انشاءالله شروع کیږي.
دا د په خبره چې د اوس لپاره د دغو یادو شویو پروژو له جملې د ډیرو عملی سروې پیل شوي او تخنیکی ډلې په سیمو کې په کار بوختې دي چې سیمه ژر تر ژره کار ته آماده کړي. دا والی د ژمنو په اړه د غونډې ګډونوالو خوښي وښود او هیله یې څرګنده کړه چې که والی او ورسره اداره په یادو شویو برخو کې کار وکړي، د پکتیا ولسونو سره شوي کلونه وړاندې ژمنې به یې عملي کړې او د خلکو زړونه لاسته ور وړي وي. دا پکتیا ولایتي شورا وکیل ډاکټر عالمیر بارمزوی وایي چې په تېر کې هم مرکزي او ولایتي ادارو ورسره داسې ژمنې کړې دي خو دوی یې د کار عملي څرک نه دی لیدلی او له والي څخه غوښتنه کوي چې په خپلو ژمنو د عملي کار لپاره کار پیل کړي.
واکن کا دې ته د عمل جمع ور واغوستل چې هغه پروګرامونه یو چې مونږ کولای شو چې دغو پروګرامو په پلي کولو سره پکتیا ته پرمختګ ورکړو.
دا نوموړي په خبره په دې ولایت کې ډیرو نورو پرمختیایي کارونو ته هم اړتیا لیدل کیږي چې د ولایتي ادارې له لوري لومړیتوبونو ته په کتو باید عملي او پلي شي. په دغه جوړه شوې معلوماتي او رسنیزه غونډه کې د مطرح شویو خبرو په اړه د پکتیا ولایتي شورا پخواني رئیس او قومي مخور ښایسته جان هادي وویل چې کوالی په یادو شویو چارو کې بریالی شي ښایي د پکتیاوالو ډېرې هیلې زرغونې شي. والی دغه معلوماتي غونډه په داسې حال کې وربللې وه چې په خبره تیرې دوه اونۍ په مرکز کابل کې له وزیرانو او لوړپوړو حکومتي چارواکو سره په لیدنو او دغه ولایت ته د مرستو جذبېدو په موخه تیرې شوې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ولسمشر ځانګړي فرمان له مخې د هیواد ټولو ولایتونو ته وظیفه سپارل شوې ده چې د غصب شویو ځمکو پر ضد مبارزه وکړي او چې دا مبارزه په لغمان ولایت کې څه ډول روانه ده. زموږ خبریال شاه محمود شینواري په دې اړه د لغمان له والي عبدالجبار نعیمي سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې چې څومره ځمکه په دې ولایت کې غصب شوې ده.
په لغمان کې د ولسمشر د لښوونې سره سم اول مو د ځکو د غصب په مقابل کې یو کمیسون جوړ کړل. بیا د کمیسون ته مو ځانګړې دنده وسپارل چې هغه ځایونو کې چې ځکه غصب شوی د هغې حدود د هغې چا چې غصب کړی د هغوی نمونه شهرتونه او بیا علت د دې چې ولې ځکه غصب شوی ده. په دې برخه کې موږ قرغی ولسوالۍ ته یو هیئت ولېږي. همدغه کمیسون د کمیسون تقریبا دوی هفته کار وکړلې. شپږ زره او څلور سو دو شپېتم جریبم ځکه هلته تثبیت شول چې غصب شوی ده. بیا مو په دې کې کار وکړلې چې د ځکه چې غصب شوی ده په دې کې جوړ شوی شی دي. ځینې ځایونه کې ممکن ځینې ودانۍ جوړې شوي، ځینې ځایونه کې ممکن ځینې د تصرفات لپاره په نوم د یوه نوم په بل نوم هلته کار شروع شوی. اول خو مو په ټولو باندې کار بند کړی او بیا مو د هر ورور څخه د هر کور څخه غوښتنه وکړل چې دوی خپل اسناد راوړي، یوه هفته مهلت ورته ورکوو دا تثبیت کړي چې د ځمکه د دوی ولې په تصرف کې ده، په کوم اسنادو، او دغه اسناد موږ د قضایي دولت او خپل د اراضي او د نورو ادارو سره شریکو تر څو هغه حقیقت معلوم شي. د دې دوم پړاو کې بیا موږ هغه ځینې ځایونه چې معلوم شوي وو او اوس کارو باندې روانو د هغه ځکه د غصب څخه راخلاصول دي چې په دې کې شپاړس او اووه شپېته جریبه ځمکه موږ په دغه دوه هفتو کې د غصب څخه راخلاص کړل. دوه سوه په مرکز مهترلام کې او څلور سو اووه شپېته جریبه ځمکه په قرغی ولسوالۍ کې.
ټوله کې په هر ولایت کې چې د ځمکو د غصب پر ضد مبارزه پیلېږي مسؤلین د یو لړستون سره مخ کیږي، خندونو سره مخ کیږي. په لغمان کې د مدني ټولنو او لسونو قومي شوراګانو هغه غونډه چې ولایتي ادارې څخه دوی ملاتړ وکړ د غزمکو د غصب په مبارزه کې څومره همکاري تاثیر وکړل په دې برخه کې؟
د لغمان ولایت صلح پسند او د وطن سره مینه درلودونکو ځوانانو، مشرانو، علماي کرامو په غوښ هغه اکثریت سره دوی خپل د ولایت دغه اقدام نه، د دولت دغه اقدام نه حمایت اعلان کړي او لبای کی ورته ویلې او موږ ته دا ډاډ راکړي چې موږ فرد فرد په دې مبارزه کې در سره شریک یو او موږ پر غاصبینو رغ کوو چې نور دې د غصب څخه لاس واخلي، د دولتي مزکو د ناحق تصرف څخه دې لاس واخلي، ځکه چې زموږ ډېر عامل منفیا پروژې په همدې ځای کې ځان خنډ سره مخامخ شوي چې زه واقعا د ټول نه مننه کوم. بل برخه دا چې په دې کې ځینو چارواکو په هغه وخت غفلت کړی، د هغوی د مسؤلیت باوجود دوی خپل هلته سترګې پټې کړي او هلته غاصبینو ته فرصت ورکړي چې ځمکې غصب کړي. موږ د هغه چارواکو په لټنه هم کوو چې د هغوی خپلوان یا هغوی خپله یا مستقیم یا غیر مستقیم پکې داخل وي. هر مامور دولت باید دولت وفاداري ښکاره کوي او دغسې غیر قانوني کړنو څخه ډډه وکوي. نو هم د غاصبینو په مقابل کې موږ خپل هغه مبارزه شروع کړې، هم هغه څوک چې د غاصبینو سره همکاري کوي او د غاصبینو سره لاس یو کړي او دولتي مځکي په ونه په بل باندې نوم باندې تصرف کوي، د هغوی په مقابل کې موږ مبارزه شروع کړې او په لاندې وخت کې به د هغوی لیست ترتیب، د هغوی ټول شواهد او اسناد ترتیب او د هغوی څخه به مو رسمن غوښتنه دا وي چې یا دغه مځکه چې دوی په خپل مستقیم یا غیر مستقیم تصرف کړي لاس واخلي او یا به د قانوني چلن سره مخامخ کیږي.
بل مسله غدا د زیاتره سیمو کې چې کله ځمکه غصب کیږي یا د حکومتي ځمکه یو ډول قانوني رنګ ورکول کیږي یا د اوږدمهاله قراردادونو په نوم دغه ځمکه هم په لغمان کې موجود دي.
بل هو دلته ځینې قراردادونه سوي دي، د هغوی هم هلته څېړنه وکړل، متاسفانه هغوی قراردادونه کې هم ستونزې دي او ځینې داسې څه هم سوي دي چې جالو تصویر سوی دی، جالو تصویر پروسه مخته وړي، حال دا چې اسناد شي او ثبت د کتاب شي چې هغه دولتي مځکه ده. اما متاسفانه ځینو کړیو ورسره کوم مرسته کړې، هغوی ته د جالو تصویر اسناد جوړ کړي، بیا پر هغه باندې اجرات سوي دي. خو بدبختانه اوس خوشبختانه موږ ډېر زیاتې موږ اکثرا د دې هغه دغه پیدا کړي هغه کوم چې جالو تصویر سوي او هغه اسناد ترلاسه کړي او انشاءالله چې په دې برخه کې به هم موږ خپل لازم اجرات کوو.
د لغمان ولی عبدالجبار نیمی وویل چې د لغمان په ولایت کې لغاصبینو څخه یو شمېر مځکه ګرځولې دي او دا لړۍ دوام لري. بل لور ته په پکتیا کې والی د فساد په تور ځینې کسان څارنوالي ته معرفي کړې دي. په دې اړه لګرتي سره داود تپن راپور لري.
د پکتیا والی نصرت الله ارسلا د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وویل چې په تیر نږدې وخت کې د یو شمېر نظامي او ملکي ادارو مامورین څارنوالۍ ته معرفي کړي او ډېر نور به هم د فساد په تور معرفي کړي. والی ګواښ وکړ هغه کسان چې د فساد اسناد پرې موجود دي څارنوالیو ته معرفي کوي او له خلکو څخه یې وغوښتل چې څارنوالیو ته د معرفي شویو کسانو د خلاصون سپارښتنې دې نه ورته کوي.
تاسو بلند ورځو کې اورېدلې مې چې ما هم د په نظامی بخش کې د اول حوزې عوامر او دغه ټول عوامر سرمایه ته معرفي کړی ده. د پیغام ډیر زیات فشار په موږ باندې دی او تاسو ته هم ډیر زیات خلک راځي، وکیل صاحبان ته ډیر زیات ورونه راځي چې هغه په خلاصېدو کې کوشش وکړي. خو وختونه مې همدار چې دلته باید موږ ځان ټینګ کړو، کبیرته خوشی کو د غلاره بیرته خرابېږي، هر سړی بیا په دې پوهیږي چې بیرته خوشی کیږي.
نو وړي دا موبایل چې په ډېر نږدې وخت کې به د یو شمېر نورو ادارو مشران او مامورین په فساد کې د لاس لرلو په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته ماری پیشي. د والی په دې اقدام چې د فساد سره د مبارزې په لړۍ کې یو شمېر نظامي او ملکي مامورین عدلي او قضایي ارګانونو ته ماری پیکړي، د پکتیا ولایتي شورا او قومي مخور ستای او غوښتنه کوي چې دې لړۍ ته دوام ورکړي. د پکتیا ولایتي شورا غړی ډاکټر عالمیر بارمزوی:
نو څنګه چې دغه اقدام په مرکز کې شروع شو چې په ملکی او د زمي ادارو کې خلک څارنوالۍ ته معرفي کړل، د دې ګام مننه تنه کوو او غوښتنه کوو چې دغه لړۍ جاری وساتي. د دې ترڅنګ نور هم په فساد کې ښکیل کسان ډیر زیات موجود دي، دلته د مافیا کړای دي. نو ضرورت ده چې په سلګونو کسان د ولایت په کچه موږ څارنوالۍ ته ورپیژنو. نو بیا هم د ولی صاحب نه غوښتنه کوو چې نور داسې کسان چې فساد ککړ دي وخت نه وخت مونږ خپلې مشورې خپل اسناد ورسره شریک کړي، غوښتنه مده چې هغه هم څارنوالۍ ته معرفي شي.
نوموړی دا هم وایي چې د دغو فاسدو چارواکو مافیایي کړیو لاسونو ولسوالیو ته هم رسېدلي دي او له ولایتي ادارې څخه په ولسوالیو کې هم د مفسدینو د نیولو غوښتنه کوي. د پکتیا یو بل قومي مشر او د ولایتي شورا پخوانی رئیس ښایسته جان هادي د والي دا اقدام ستایي او وایي
دې اقدامې ارکلی کوو خو ستونزه په دې وړو مامورینو نه حل کېږي. اوس هم په ګمرک کې موږ تاسو وینو چې اته موټر نیول شي، موږ غوښتنه همدا ده چې هر څه پکې بار وي، د رسنیو په حضور پکتیاوالو ته باید پټاګ شي. د چنن پاتو موټرو کې دغه څه تیر شوي دي یا کېږي، غیر قانوني کړنې ترسره کېږي. دا لاره چې دوامداره ده، د موټر چې تشریکي نه په دې کې به څومره انفجاریا مواد او نور غیر قانوني مواد تیر شوي، دا باید مطبوعاتو سره شریکه کړي او په دې مامورینو باید بسنه ونه کړو. د دې اصلي جرلو ته اوس لاسرسی دوی نه دی کړی، هغه اصلي لاسرسی هغو جرلو ته وکړي چې ستونزه به حل کړي.
د ده په خبره که دا کار دوام وکړي او د فساد مخه ډب شي، هم به په اداره کې اصلاحات راشي او هم به په خبره د فساد مخه نیول شوی او ښه حکومتداري منځته راغلی وي. والي دا خبره په داسې حال کې کوي چې درې میاشتې وړاندې د فساد اسنادو په لرلو سره د پکتیا معرف ریاست ځینې چارواکي، دوه اونۍ وړاندې د ګمرک یو شمېر مامورین او د ګردیز د لومړی او ځینې نظامي کسان قضایي او عدلي ارګانونو ته د فساد په تور ور معرفي کړي دي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په خوست ښار کې نوی کتاب بازار جوړ شو چې ګڼ مجهز او نسبتا لوی کتاب پلورنځي پکې شته. د خوست په کتاب بازار کې د کتاب د مینوالو لپاره د کتاب د انتخاب او د کتاب د مطالعې امکانات برابر شوي دي. بل لور ته د کتاب مینوال هم دې اقدام ته خوشاله دي او وایي چې اوس مهال د یو کتاب په موندلو پسې ډېر ځای نه سرګردانه کیږي. نجیب الله الخیل د خوست له ښاره راپور لري.
که څه هم له پخوانه په خوست ښار کې وړه کتاب پلورنځي موجود ول چې د څو کتابونو نمونې به یې د کتونکو لپاره په دوکانونو راځوړند وي، خو داسې کتابتون چې د کتاب د مینوالو لپاره پکې د کتاب د لیدلو، د کتاب د مطالعې او انتخاب ځای وي نه تر سترګو کېده. همدې اړتیا ته په کتو یو شمېر کسانو په یو بېسارې نوښت سره په خوست ښار کې د ډېرو کتاب پلورنځیو په ګډون کتاب بازار جوړ کړ. په کتاب بازار کې د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤول محمد رسول وایي چې پخوا په یاد ولایت کې یو داسې مجهز کتابتون چې د ټولو مینوالو، محصلانو او زده کوونکو اړتیاوې پوره کړي نه و.
دا چې په خوست کې داسې مجهز کتابتون نه و چې ټول محصلینو یا مطالبینو د هغه څخه روغ استفاده کړې وای، نو موږ د دوستانو او د انډوالانو د مشورې په اساس وغوښتل چې یو داسې کتابتون جوړ کړو چې هغه ټولو ته د منلو وړ وي.
د شیرایي قربان په نوم د غازی امان الله خان کتابتون مسؤول وایي چې په کتاب بازار کې د کتاب د مینوالو لپاره ښې کتاب پلورنځي جوړې شوې دي.
ډېر خیسه کتابخانه یا لبلری جوړ شوی دی، همدارنګه بوکس سٹور دی، کرایسي خلک دې څخه کتابونه خیسه کتابونه ترلاسه کې درسو مطالعه کې مخکې هم چنن خوست کې کتابخانه وي، خو ډېر تیت کوي ګډې وړې وي. اوس الحمدلله دوی لپاره یو آرام او محفوظ ځای او آرام فضا د کرایسي چې مطالعه کې همدارنګه کتابونه انتخاب کې دوی لپاره د ناس ځای هم ټاکل شوی دی.
د مولوی علاءالدین پونوم د فریده کتابخانه مسؤل وایي چې
کتاب مینوال لپاره دا یو ډېره فایده ده چې دوی خپل کولای شي مطلب په دکان کې په آزاد فضا وګرځي، کوم کتاب چې دوی د خوښي وړ وي یا هغه کتاب چې دوی مخکې نه ویل او نوې په کتابتون کې ویني دا دوی فایده کولای شي.
د حافظ الله احساس پرم د انجینری په ځای او تن محصول وای چې په خو به د خار په یوه بل ځای کې د ارتیا وړ کتاب سره لاله هاند ول.
مخکې کوم کتابونه چې مونږ خستل نو مختلف ځای ته وبسټل لوس دلته چې کتاب بازار په نوم کتاب پلورنځي فعال شوی دی، د ټول په یو ځای دی او په اسانه مونږ کولای شو چې کتابونه ترلاسه کړو.
لیکوال او کرکتون کې سپین روان نورزی وای چې د کتابونو لیدل د هغه د محتوا لوستل او وروسته انتخاب ډیر غوروي، چې دا اسانتیا اصلا په خو د خوست په پخوانی کتاب پلورنځي کې نه و موجوده.
په خو کوم کتابونه چې هغه په المارۍ کې خو یوازې څو نمونه به د خار په د دکان تر مخ اویزان وي، نو اوس دا کتاب بازار چې جوړ شولو دا یو ډیر خبر مختګ دی، یو ډیر خن وخت دی. د دوی څخه مو دا هیله ده چې دوی باید په ټولو برخو کې علمی مسلکی کتابونه ورته راوړي.
یادونه ورده په خوست کې لخوا کتاب پلورنځي سربیره داسې مهال په مستقل ډول کتاب بازار جوړیږي چې خوښه یې ونی مرستې زولاندې په خار کې زیات نه زیات لاس کتاب پلورنځي چې هغه هم ډېر لږ کتابونه درلودل موجود ول. کتون کې په خوست کې د کتابونو د اړتیا ډېرېدل د علم، فرهنګ او پوهنې د چټکې پرمختیا له کبله بولي.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو د یو ساعت خبری مجلې ورستیو تر رسیدلې یو پر یو ساعت خبری مجلې کې مو مهم موضوعات دا و چې د سولې د ټینګښت لپاره څلور اړخیزه غونډه د افغانستان پاکستان امریکا او چین د استازو په ګډون په کابل کې روانه ده. د دې غونډې په پرانستون کې وینا کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وویل چې د روان میلادي میاشتې تر پای ته رسیدو مخکې د طالبانو سره د سولې د خبرو جزئیات طرح شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سولې اکبر جهاد وبالا او په کابل کې نن وی غونډې ته ویل چې د سولې ټینګښت د ولس او دولت ستره هیله ده. په دې غونډه کې جمهور رئیس د سولې د عالي شورا نوی مشر او نور مشران معرفي کړل. د ناتو سلاکاران غواړي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د خپلو پوستو پر ساتلو د زیات وخت تیرولو پر ځای پر طالبانو تعرض زیات کړي. ناتو وایي چې په ستراتیژي کې دا بدلون به افغان ځواکونو ته توان ورکړي چې په دې هیواد کې د روان تشدد اندازه راکمه کړي. او ټاکل شوی ده چې د امریکا دفاع وزارت د ګوانتنامو زندان د بندولو په اړه خپل پلان نن کانګرس ته وړاندې کړي.